السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دغه نیم ساعت خبري مجله زه محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په مهمو راپورونو کې اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د حزب اسلامي هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. نور راپورونه هم لرو، خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د موافقې متن چمتو سوی. په هرات کې ځایي خلکو او د ډاکټرانو ټولنې د ترورونو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې نښته سوې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د موافقې متن چمتو سوی چې په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینفال ازادي راډیو ته وکړه.
د دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې په متن باندې افغان دولت او د روسیې دولت دواړو کار کړی. کار نهایي شوی او ډېر ژر به لاسلیک شي.
افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمني او هند ترڅنګ د سیمې او نړۍ له ځینو پیاوړو هیوادونو سره هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. په هرات کې ځایي خلکو او د ډاکټرانو ټولنې د ترورونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نثار احمد مصدق ویل چې په دغو ترورونو کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات لاس لري. د خبرداری ورکړ که چیرې افغان حکومت د دې ستونزې حل ته پام ونه کړي، دوی به مجبور سي چې په دې ولایت کې یوه جرګه وبولي. دا په دسل کې ده چې یوه اونۍ مخکې د هرات استیناف څارنوالي رئیس سمیع الدین رحیم د وسلوالو په برید کې ووژل سو. دغه راز تیره جمعه یو ځوان یوې امنیتي پوستې ته نږدې ترور سو، خو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویل چې امنیتي قواوو په تیرو څلورو میاشتو کې تر 120 زیات کسان د تروریستي جرمونو په تور نیولي دي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي ادارې خبرداری ورکړ که د افق شرق کام ایر او صف ایر ویز هوایی شرکتونه خپل پورونه ادا نکړي، فعالیتونه به وځنډول سي. د دغه ادارې د پلان او پالیسي مرستیال محمد قاسم وفایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پخوانی موافقې له مخې دغه شرکتونه باید خپل پورونه په دریو کلونو کې دولت ته وسپاري. د شغلي وفایی په خبره د افق شرق، کام ایر او صف ایر ویز شرکتونه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د مالیې د نه ورکولو له درکه دولت 14 میلیونه ډالره پوره وړي دي. تر اوسه دغو شرکتونو په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له دولت څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه وسلواله نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ له تاوتریخوالي ډکې شخړې سوي دي. د هند د پوځ ویان ډګروال نیتن این جوشي وویل چې د سختریزو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نننۍ وسلواله نښته وروسته له هغې پیل سوه چې پوځیانو اول پر پانزګام کلي چاپه ووهله. جوشي وویل چې دغه یاغیان د تر ټولو سترې ډلې د کشمیر په حزب المجاهدین پورې اړه لري. وروسته د څنګلوري شارګوټي پلواما پر پولیسو او ملیشه سرتیرو د ډبرو گزارونه وسول او د هند واکمنۍ پر خلاف قهرېدلو مظاهره چانو شعارونه ورکول. کله چې په 1989 میلادي کال په کشمیر کې د هند ضد شخړې پیل سوې، په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل سوي دي. دا د هند یوازنۍ سیمه ده چې اکثریت یې مسلمانان دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یو او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنگرونو د راکټي برودونو تور لګولی دی. د آذربایجان د پوځ راتنن ول چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنگرونو د توپونو ډزې کړي دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت ویل چې د آذربایجان قواوو د دوی د ځواکونو پر سنگرونو توغندي ویشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یو او بل دغه تورونه په داسې حال کې پوره کوي چې تېره میاشت پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت سوی دی. د تېرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګرنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 میلادي کال له موافقه سوي اوربند رئیس یې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بیلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګرنو قرهباغ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي یې په خاطر ارمنیان دي. او د قزاقستان پولیسو د پلازمینې الماتا په مرکزی میدان کې تر شلو زیات کسان نیولې دي. دغو کسانو ظاهرا د حکومت لخوا د زراعتي مځکو د خصوصي کولو په وړاندې د لاریون پلان درلود. پولیسو د خلکو دغه ډله اول معاصره بیا یې خوروره کړه، خو دغه کسان وایي دوی دلته د دې لپاره راټول سوي وه چې په میدان کې د خپلواکۍ تاریخي څلي ته د ګولو ګډي کښېږدي. په دغه هیواد کې د پوځ ملي ورځ لمانځل کېږي. پولیسو په شاوخوا سیمو کې هغه افغانان هم نیولي چې غوښتل یې په دې لاریون کې برخه واخلي. هغه کسان چې نن په دې میدان کې نیول سوي وه تر لنډې شېبې وروسته بېرته خوشې کړای سول. په تیرو دو اونیو کې په سلګونو قزاقان لارو کوڅو ته راوتلي او د ولسمشر نور سلطان نظربایف له حکومت سره یې په عامه خپل مخالفت څرګند کړی. دا په دې هیواد کې یو کمساری حرکت ګڼل کېږي. اعتراض کوونکي د دولتي زراعتي مځکو د خصوصي کېدو مخالفت کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی ورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې به د حکومت او د دغه حزب هڅې ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي.
معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حرکات جنگ طلبی از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقتنامه مخالفت شدید دارند.
او په یو بل راپور کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک شي.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشون نهایی شده و انقریب امضا میشه.
د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقض شوی دی. په دې اړه د راپور سربیره مو له سیاسي کارپوه سره هم مرکه کړې ده. ازادي راډیو تخوګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.89 او د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام 15 چپو باندې اوریدلای شي. د ازادي راډیو خبرونه هم داراست په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو ټکی ورک په ویبپاڼه کې هم اوریدلای شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړي له ناکامۍ سره مخ کړي. د حزب اسلامي د مرکچي پلاوی غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلي، خو دوی لا هم په دې برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدو ته ډاډمن دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلي او د پریکړه لیک د لاسلیک کېدو په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرکز چپلاوی وای ډاډمن ندی چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالیتوب تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلی او که دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو، خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته رارسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل، خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي پلاوی له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې دی تر څو د افغان حکومت په وړاندې د جنګېدونکي ډلې او حکومت ترمنځ د روغې جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسېدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالېږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو چړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. د روغې جوړې پیل شوې دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمنه نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي ځینو غړو د دغې تفاهمنامې د لاسلیک لپاره کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو څرګندونې کړې دي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خو وایي چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو، قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې له اندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د دې بهیر ناکامه تجربه لري. له دې وړاندې وسلوال طالبان د پاکستان په مری ښار کې له افغان پلاوي سره خبرو ته ناست وو، خو له هغې وروسته بیا دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي ځینو کړیو د خپلو ګټو د خوندیتوب په خاطر تل د سولې د راتګ مخه نیولې، خو افغان حکومت باید دا ځل د اکثریت وګړو غوښتنه په نظر کې ونیسي. هغه وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موخه بیا ترلاسه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روسیې سره د هر اړخیزو همکاریو پر دغه تړون د روسیې او افغانستان حکومتونو په ګډه کار کړی. اخوا د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوهان بیا په هغه شرط دا تړون د افغانستان لپاره ګټور بولي چې د لاسلیک په خاطر د لویدیځو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا قناعت ترلاسه شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وی له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو تړون کې پوځي، اقتصادي، استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د واخان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاریو د تړون متن وروستی شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي. ښاغلی مینپال وایي په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي. په دغه تړون کې پوځي، اقتصادي او استخباراتي همکاري او د مخدره موادو پر ضد ګډې هڅې شامل دي. نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي له خپل هېواده وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دې له یو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیک کولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا، له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هېواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو، په ځانګړې توګه په سیاسي او مالی برخو کې مرسته وکړي. ده ویل چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیا هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وایي د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او که دا کار ونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
روسیې او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کیدای شي او بیا عملي کیدای شي چې د ناټو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. د پرته ز فکر کوم چې د معاهده امضا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې توازن په پام کې وساتي، نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجي سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې فزیکي حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقض شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقض په اړه د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درې ګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډیر اساسي قانون نقض کړی دی. بیا هم صفی الله ستانکزی په اړه راپور راکوي.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون په 122 ماده کې یوازې یوویشتمه ماده چې د پلازمینې په توګه کابل معرفي کوي نه ده نقض شوې او له پاتې نورو نه په دوه نوي برخو کې سرغړونه شوې ده. دغه بنسټ چارواکو یاده خبره د اساسي قانون د نقض شوې برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خبرولو پر مهال کړې ده. دغه بنسټ څېړونکي علي اقا مزیدی د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقض په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل چې په 14 کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا ډېر ځله نقض شوی ده.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد
په تیرو 14 کلونو کې چې دغه قانون له عمره تیریږي بشمیره نقض شوی ده. خو د افغانستان د ازادۍ کور یوازې دوه نوي برخې موندلې چې له 122 مادو څخه یوازې یوویشتمه ماده چې ویلي دي د افغانستان پلازمینه کابل ده، پرته د یاد قانون نورې ټولې مادې نقض شوي دي.
نقصهای فراوان صورت گرفت.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاده څېړنه کې چې په تیرو 14 کلونو کې د اساسي قانون نقص نوم یې ورکړی، په اساسي قانون کې نقص شوي برخې د نقص دلایل، خلاوې او ځینو خاصو امتیازونو ته چې بېساري دي اشاره کړې ده. د یادې څېړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علي اقا مزیدی ده هم ویل چې ارګ میشتي د کابینې غړي، والیان او قمندانان د اساسي قانون د ناقضینو د لست په سر کې دي. په دې څېړنه کې د حامد کرزي واکمني ډېره ملامته شوې چې قانون پکې تر ډېره نقص شوی دی او همدارس ویل شوي چې خغلی کرزی په دې اړه له وضاحته ډډه کړې ده. په دغې څېړنه کې ولسواکي، ښځو ته امتیازونه، د قومونو یادول، مذهبي ازادي، ډیموکراتیک بنسټونه او ځینې نور هغه برخې دي چې په اساسي قانون کې ډېر امتیاز ورته ورکړل شوی او ساره نه لیدل کیږي. خو د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون بیا د ازادۍ د کور د بنسټ له وروستۍ څېړنې سره موافق نه دی. دغه کمیسیون مرستیال لطف الرحمن سعید د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ځینو برخو کې قانون نقض شوی خو نه په هغې اندازې چې په یاده څېړنه کې ترې یادونه شوې ده.
ما میپذیریم که قانون اساسي در 13 سال گذشته نقض شده.
موږ منو چې اساسي قانون په تیرو 14 کلونو کې نقض شوی خو په دې اندازه چې یوازې یوویشتمه ماده نقض شوې نه ده او له نورو ټولو مادو څخه سرغړونه شوې ده، له دې اټکل ویلو سره موږ موافق نه یو.
ما موافق نیستیم.
د قانون له توشینې د ولسمشر ځان تیرېستل، د انتخاباتو د نیټې نه مراعاتول، کوچیانو ته امتیاز ورکول، د موازی ادارو پرانیستل، د سرپرست وزیرانو د کار دوام، له محاکمې پرته سیاسي بندیانو خوشی کول او اطلاعاتو ته نه لاسرسی په یاد سیرنه کې د قانون د نقص عمده بیلګې یادې شوې دي. اخوا یو قانون پو فاروق بشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون څخه د سرغړونې بهیر د پخواني ولسمشر حامد کرزي له دورې راپیل شوی او تر اوسه دوام لري. ښاغلی بشار ګارو کړ چې د افغانستان اساسي قانون د محتوا له پلوه هیڅ ستونزه نه لري خو نه تطبیق یې په دې برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل په داسې حال کې چې حکومت باید په خپله د اساسي قانون د پلي کېدو اصلي مرجع وي، ولې تر نورو یې ډېر اساسي قانون نقص کړی دی؟
تاسو په خپل پیګی چې دا نقضیدل د اساسي قانون د غره شروع شوه د سابق رئیس جمهور کرزی سره شروع شوه تر اوسه پورې دوام لري. یعنی دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوت اجرایه د خوانه نقض شوه دی، د قوت تقنینی د خوانه هم نقض شوه دی. حتی هغه بنیاد زه یو پرنسیپ برم په حقوق کې وایي هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی که ده نیستی. نولدی که بلا تاسو گوری که دغا موجوده حکومت در اساسی قانون پر بنسد نده جور شوی. نولدی که بلا در فریدم هاوز یا در آزادی خونه کمشه چی ویلی دی واقعا در نقصه ویده.
دکتر سه محترم، چه فکر که ویی چی ولی در افغانستان اساسی قانون یعنی لکه سنگ چی فریدم هاوز ویی دیره مادی نقص شویدی، اصلی دلیل پا چه که گوری تاسی؟
اصلی دلیل داده چه دلتا زورواک حکومت حکومت دی نه قانون. قانون په افغانستان کې تر اوسه لا حکومت نه دی کړی. قانون د زورواکانو په لاس کې دی او د تفنګوال لرونکو په لاس کې دی. تاسو په خپله ګوري د هغه زمانې نه چې اساسي قانون تصویب شوی دی او توشیح شوی دی تر اوسه پورې په مستقیم صورت سره د زورواکانو لخوا نه نقض کېږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی دی، هغه وظیفې سرته نه رسېږي. ټول دې قبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نه شي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملی ارزش نه لري، مفهوم بیخي نه عملی کیږي.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې د افغانستان اساسي قانون په خپل په بعضو مواردو کې مشکل لري او کچیرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي، همدغه یو لامل نشي کېدای چې اکثره زورمندان قانون نقض کړي؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په اند قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته. منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دې ته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل کومه ماده د اساسي قانون کومه ماده ده. تاسو وګوري په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 202 کاله مخکې توشیح شوی دی، تر اوسه پورې یو ماده یې هم تعدیل شوی نه دی. کچېرې کوم شی پکې اضافات راغلی، هغه امینمن په صفت یا زمینی په صفت هلته پکې زیات شوی دی.
د افغانستان د ازادۍ د کور د هغه څېړنیز راپور په اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو فاروق بشارت څرګندونې اوریدې چې وایي په افغانستان کې د اساسي قانون ډیری موارد نقض شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ولسی جرګې اداري پلاوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د مخالفینو پر ضد د روان عملیات په ښه توګه مدیریت کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د جنگ د څرنګوالي په اړه د ځینو وکیلانو د اندېښنو له خودلو وروسته وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي په ناامنو ولایتونو کې عملیات له پلان سره سم پر مخ ځي او ښې نتیجې ورکړي دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ولس عملیات په بری سره پر مخ ځي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دې عملیاتو پر څرنګوالي اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت په ګډون له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات په ښه توګه مدیریت کړي څو د خلکو ستونزې کمې شي.
د جنگ د مدیریت په اړه چې اندېښنې موجودې دي، موږ د دفاع او کورنیو چارو پر وزارتونو او امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ کوو چې دا جنگ د ښه مدیریت او د خلکو ستونزې دي اوارې کړي.
د جرګې د دفاعي چارو او کورنی امنیت له کمیسیونه وغوښتل چې موضوع له مسؤلینو سره شریکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو ځینې استازي په سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په ځنډ او له دې عمله خلکو ته په ورپېښو ستونزو انتقاد کوي. په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت استازي وږمه صافی وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو ځنډ سبب شو چې د دې ولایت د شپږو او د نورستان ولایت د دوو ولسوالیو لارې بندې او خلک له ستونزو سره مخ شي. افغان امنیتی مسؤلین وای یو میاشت مخکې په ناامنو ولایتونو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د دفاع وزارت مسؤلین وای دې عملیاتو ښې نتیجې ورکړي او مقابل لوري ته زیانونه اړولي دي. د دې وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د هیواد په ولایتونو کې د لومړیتوبونو په اساس پلان او په منظمه توګه عملي کیږي.
در افغانستان جنگ استخباراتی است و جنگ با تروریسم است.
په افغانستان کې جنگ استخباراتي دی او د تروریسم پر وړاندې دی. نو له همدې امله د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت له عمومي ریاست په ګډه ټول امکانات یو ځای کوي څو دښمن وځپل سي او تلفات وویني. په دې کې هیڅ شک نشته.
خاغلی وزیری وویل دا ډول عملیات په کندوز، هلمند، ننګرهار، اروزګان او بدخشان کې وشول چې لاسته راوړنې لرلې. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل وایي چې په دې اړه د خلکو د اندېښنو علت د مخالفینو پر وړاندې د جنګ ناسم مدیریت دی. دې تاکید کوي چې که په اوسنیو شرایطو کې سنجول شوي امنیتي تدابیر ونه نیول شي مخالف لوری به ترې ګټه واخلي او په ځینو ولایتونو کې به وضعیت له دې هم خراب کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به د افغانستان د سیمې په کچه له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یو له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه یې بحثونه راپارولي، د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ترکمنستان د 500 ولټه برېښنا د لیک پروژه ده. پر دغه مزید د شنبې په ورځ د افغانستان په ولسي جرګه کې هم ضد و نقیض څرګندونې وشوې. قسیم سولمل پاړه راپور راکوي.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي، نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه دا پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولی چې خپل ظرفیت وښیو چې موږ کولی شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره سرمایه‌ګذاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 500 ولټه مزید تیرېدو لپاره ټاکلې وه، چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تېرونۍ خبر اعلان ته وویل چې د ملي وحدت حکومت کابینې هم د سالنګ له لارې د دغې مزې پر تېرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغې لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دویمو مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغې پروژې پر لارې یې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخوا د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د برېښنا د دغې پروژې په تړاو ضد او نقیض بحثونه وسول. خو د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بیا دا اختلافات د خلکو په زیانو بلل.
موضوع پروژې توتاب در اجلاس قبلی موشم مطرح کرد.
دیوی د توتاب پروژې په اړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارله چې د دې ستونزې په اړه له حکومت سره بحث وکړي او راپور یې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نشي کولای. دا د خلکو افغانستان او بالاخره د دغې شورا د غړو په ګټه نه بولم. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی په پام کې لري مرکزي ولایتونو ته هم د دغې برښنا یو برخه ورسوي.
موږ دې لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتله چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخ ځي چې 300 میګاواټه برښنا به مرکزي ولایت ته ورکول کېږي او پاتې نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکي بحث دی. دا چې سیاسي اړول کېږي او دا چې قومي اړول کېږي، په دې کې د افغانستان برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې یوه بله پروژه ده چې له لارې یې د ترکمنستان 500 ولټه برښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لېږدول کېږي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي که په افغانستان کې د دغه ډول بین الدول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه دوام وکړي، نو دا کولی سي د افغانستان ستراتیژیک او ترانزیټي موقعیت ته زیان واړوي.
د کونړ والی وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر غازی آباد ولسوالۍ ډله ییز برید کړی، خو افغان ځواکونو یې مقابله کړې او شاوخوا 500 تنو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روح الله انوري په اړه رپورټ راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د شنبې په ورځ په یو خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې تېره شپه څه باندې درې بجې په زیات شمیر کې وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا امنیتي پوستو سخت برید وکړ، خو هلته پرتو افغان ځواکونو ورسره مقابله کړې او پکې نږدې 50 وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن شپه د غازی آباد ولسوالۍ باندې په ډېر زیات اندازه مخالفینو تهاجمي حمله وکړه. لیلای هم د مود غازی آباد ولسوالۍ مربوطه پرسونل او امنیتي پوستو د کلک مقاومت و نتیجه کې دښمن پوره شکست وخوا نویشتو شاخا کې دوی مړي لري چې د یولسو جسدونه یې د ولسوالۍ په ماحول کې پاتې دي باقي مانده انتقال کړي په همدا پیمانه به زخمیان حمله کړي.
والی وای په جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې ټپین شوي دي.
امنیتي ځواکونو او د پرسونل ډېر قوي مراد چښتن دي. الحمدلله په پوره میړانه او متانت باندې د خپلې خاورې د سیمې د ولسوالۍ د خلکو نه دفاع کو. زمونږ یو کس شهید شوی دی او درې کسان زخمیان دي.
هغه وایي له تیرو دو میاشتو له غره څخه د تیږو او خټو راښویېدو له امله د غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لاره بنده شوې او دوی کوښښ کوي چې یاده لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي. له غازی آباد ولسوالۍ څخه د ملي اردو یو سرتیری چې د نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل له کومې ورځې چې لاره بنده شوې دوی ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. یاد سرتیری وایي تېره شپه ناوخته چې وسلوالو طالبانو کوم برید کړی هغه یې په شا تمبولی دی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې له لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. له تېرې شپې د شنبې د ورځې ماسپښین پورې یې دوه ملګري وژل شوي او 15 ټپیان دي او جګړه لا اوس هم دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان